اوردن کو د مشال ډیو په یو بل خبري غړي کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو وایاند نس اجمل سلامونه ومني هله لرم چې روغ جوړ وستي په دې غړي کې به تاسو ته خبرونه دروړو لهغي او رستو رپورټونه به هم دروړو او په رستاین مای کې د سولې پر لور اونیزا پرونه لرو خو لومړی ورزو نس اجمل ته چې تاسو ته تازه خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم اول د خبرونو سره ټکی د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي ک یادې صوبې ته د کاشر گوادر اقتصادي راهداري سره تړلې سانتیاوی ورنکل شوې نو پر ضد به احتجاج وکړي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي او په سعودي عرب کې وسلویخت کسانو ته د پانسه ورکولو پر ضد په ایران کې احتجاج نه شوی دی. اوسته خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خیبر پختونخوا ته د کاشر گوادر اقتصادي کوریډور سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدي. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاک چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه چې پکې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو یو شمېر نورو خلکو ګډون کړی و. په دغه موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل مرکزي حکومت د کاشر گوادر لارې په حقله د خیبر پختونخوا او بلوچستان ولستا دوکا ورکوي خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره پوره هڅه وکړي. اغه زیاته کړه
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي، مونږ به خپل حق اخلو. کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې مونږ به خپل حق اخلو خو زه وایم چې کوم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي.
د پاکستان مرکزی حکومت د پښتنو مشرانو د دې وروستۍ غونډې په اړه مشال ریډیو ته لاسنه دی ویلي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې د شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې او نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې کیدونکې راتلونکې څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. هغه زیاته کړه
د دغو هلو ځلو تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد او یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او په ټیکاو کې.
یاد دې وی چې د پاکستان پوسټ مشر جنرال راحیل شریف تیرونه کابل ته دوره کړی وو او هلته د سولې په اړه د رسته خبرې پیل کړې. د راحیل شریف د دورې نه پسته کابل د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ د سولې او ثبات لپاره د جنوري په 11مه د مذاکراتو د یو نوي پړاو اعلان کړ. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن پاکستان ته دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پاڼې په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبیر با د خپلې دورزنې سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبري وکړي. د خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. د ایران په سر خار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي وشته او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو لاغرست کیږي چې سعودي عرب د شیاګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نور شپږ سلويختو قیدیانو ته پانسیانی ورکړي. د سعودي عرب چارواکو النمر یو ترهګر ګڼلو خو ایرانیانو ورته په سعودي عرب کې د شیا اقلیتونو د حقوقو د خوندیتوب لپاره د یو مشر په توګه قتل. بلخوا د ایران د انقلاب سخت دریځ ساتونکو ژمنه کړې ده چې د دې پانسه به د سنی شاهي کورنۍ په مشرۍ د سعودي حکومت نه سخته بدله واخلي. د النمر د پانسه په لړ کې د احتجاج کولو په هدف په تهران کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د سعودي استازي هم رابللي و. بلخوا په واشنگټن کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي دي چې امریکا د النمر د پانسه په اړه اندېښنې لري چې د حالات فرقایي تاوتریخوالي په داسې وخت کې چې باید کم شي لا نور هم زیاتول شي. الته د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشرې فدریکا مورینی په سعودي عرب کې د ملا نمر النمر په پانسه سختې نیوکې کړې دي. میرمن مورینی ویلي په ځانګړې توګه د شیخ نمر النمر پیښه د بیان د ازادۍ او د ولسي او سیاسي حقونو د ساتنې په هکله جدي اندېښنې رامنځته کوي. اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پراتلونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی. دا بندیزونه چې پرون د اوکراینی حکومت په ویبپاڼه خپاره کړل شو، د غوښې، کبانو، د پیونه جوړ شوو خوراکي موادو، سبزیانو او پر میوو په ګډون په مختلفو شیانو لګول شوی دی. د یو بل نه د بدلې اغیستو دا ګامونه لاغرستو مخې ته راغلي دي چې اوکراین د روس مخالفت باوجود له اروپایي اتحادیې سره د خپلواک تجارت معاهدې عملي کولو پریکړه وکړه. د سومالیا پولیس وای پرین په مغادیشو کې وسلوالو په یو مشهور ریسټورنت برید کړی چې پکې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي دي. پولیس وای د مغادیشو په مرکز کې ویلج ریسټورنت ته د داخلېدو وروسته ځان وژونکي بریدګر له ځان پورې تړلي بارودي مواد چول. ویلج ریسټورنت چې څلور ځله په نښه شوی دی، د حکومتي چارواکو، ځایي خبریالانو، تاجرانو، دغسې د ځینو نورو خلکو لپاره مشهوره دی. اور اس ته خبردار چې د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکو رسپانې خبرې دل د هاغه لامل چې حکومت ضد پروپاګاندا یې غنی منکل. د میزان سرکاري خبري اژانس د ایران د عدلیه د یوې بخبري سرچینې لخلي وای بهار رسپانه به سر لنن رسی د خبرېدو حق نه لري. دغه سرچینې میزان خبري اژانس ته ویلي دي چې بهار رسپانه ځکه منشوا چې د انتظامی خلاف یې پروپاګاندا کوله، داسې مواد یې خپرول چې د اسلامي جمهوریت بنسټ ته تاوان رسوي. د خبرینو پای
اذنګو خبرونه مولا مشال لري ورتل چې انسا اجمل باندې کول په دې غړي کې بوري. د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د پښتونخوا ولسی تاریخ مشر وای قربانی پښتانه ورکوي او اقتصادي لارې له نورو سیمو تیریږي.
دا وطن چې په وینو وینو سور دی، نو تر دومره قرباني به ورکوو. او د کارګر ګوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، د پاغه به کې نه راته خراب شي.
د قبایلی سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف به عدالت ته ځي چې د قبایلي سیمو د راتلونکي آیني او قانوني حیثیت په کلا د وړاندیزونو لپاره ټاکل شوې ده.
ځان پاکستان یې کول غواړم ماته د انسان غوندې بنیادي حقوق راکړلی شي. درې معنی د کمیټې د جوړولو څوک جوړیږي؟
په پاکستان کې د څېړنو امریت یو مرکز ویلي په دې هېواد کې د تشدد پېښې کمې شوې. په یو کارپو وایي او د افغانستان د سولې شورا وایي باید چې اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم برخه واخلي.
تقاضا داره چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو نشتلار شي. د هغوی اتحاد او یووالی د افغانستان په سیاسي روغ جوړ کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي.
لبشالري اوسره اوسې اوس د خبرونه لومړی رپورټ اوردونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوردل چې د سعودي عرب د بانو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. همداراز د دې هیواد د بنو چارو وزارت په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې د سعودي عرب د بنو چارو وزیر به د خپل دورځنۍ سرکاري دورې پر مهال له پاکستاني چارواکو سره په مختلفو مسایلو او نړیوالو مسلو خبرې کوي. تفصیل خپل خبریال ریاض مساخیل خلو چې له اسلام آباد موږ سره ټلیفون په کرخه دی. ریاض، څه معلومات لري؟
جی بالکل، اسرار څنګه چې تاسو ذکر وکړو، د سعودي عرب خارجه وزیر به په دورځنی سفر نن پاکستان ته راځي. پاکستان کې به د سرتاج عزیز او دغه رنګ د نورو حکومتي چارواکو تر څنګ د فوزي مشروالۍ سره هم ملاقاتونه کوي. او کومه چې پاکستان یو پریکړه کړې ده چې کوم د سعودي عرب په مشرۍ کې یو څلور دېرش ملکي اتحاد جوړ شوی دی، په هغه اتحاد کې پاکستان هم د ګډون خبره کړې ده. خو په بار بار پختنو چې په پارلیمان کې هم دا پختنه د خارجه مشیر نشوي دي او نور په خبري غونډو کې هم شوي دي چې د پاکستان په دغه اتحاد کې څه کردار وینو تر اوسه پورې دا نه دی واضح شوی چې آیا پاکستان به څه قسم کردار آیا دی به مالی مرستې ورکوي آیا دی به فوجي مرستې ورکوي دی به باقاعده فوج لیږي جنگ د پاره د روزنې د پاره یا هر نو دغه کمی خبرې چې کیږي مطبوعات وایي چې د سعودي عرب خارجه وزیر به په خپله دوره کې په دغه معامله باندې هم پاکستان حکومت په اعتماد کې اخلي ځکه چې پاکستان وایي چې موږ تاسو پورې د سعودي عرب له خوا دا نه ده واضحه شوې نو دغه لړکې به هم په اعتماد کې اخلي ورسره ورسره دا دوره په یو داسې وخت کې کیږي چې کله پرون د سعودي عرب له خوا چې کوم په یمن کې د جنگمندۍ اعلان شوی نو هغه تیګه یا هغه جنگمندۍ چې کومه ده نو هغه هم ختمه شوې ده نو په دغه وجه باندې دا دوره چې کوم ډېر اهمیت وړ ده دوه ورځنی سفر دی د پاکستان او پاکستان کې چې کوم کارپوهانو سره زموږ خبرو شوې نو هغې وویل چې داسې لړکې چې داسې وخت کې چې پاکستان په مختلفو سیمو په مشرقي او په مغربي سرحد او په ملک دننه د وسلوالو خلاف او په جګړو باندې بوخت دی نو پاکستان دپاره به دا یو ډېر ګران صورت حال وي که دی په یو بل اسلامي ملک کې هم داسې په یو مهم کې شامل شي پکار ده چې پاکستان دغه لړکې د امن او د سلامتۍ او د اسلامي نړۍ د یووالي کردار ادا کړي
ډېر زیاته مننه ستاسو نه د مشرۍ خبریال ریاض موسی خیل چې تاسو ته معلومات درکول د سعودي عرب د بنو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي اوردونکو زه تاسو ته وایم چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د وزیر اعظم د بنو چارو سلاکار د سینټ غونډې ته ویلي وو چې د سعودي عرب په مشرۍ د ترګرۍ مخنیوي زه د جوړ کړل شوي د څلور دېرش اسلامي هیوادونو اتحاد کې د پاکستان د شاملېدو پریکړه د پاکستان په ګټه ده خو د سینټ غړو بیا غوښتنه کړې وه چې باید پارلمان ته د دغه پریکړې په اړه پوره پوره معلومات ورکړل شي همداراز نور تفصیل پر دې اړه له خپلې خبریالې رابعه اکرم خان اورو
د وزیر اعظم د خارجه امورو مشیر په وینا چې پاکستان د اتحاد لپاره خپل کار پیل کړی دی او چې څنګه دا مکمل شي نو پارلمان به اعتماد کې اخیستل کیږي د لړکی د سینټ چیرمن سوال وکړو چې یو کار مکمل نه دی نو په اتحاد کې د شاملېدو څه ضرورت وو سینټ کې دا خبره هم مخې ته راغله چې په دې اتحاد کې ایران شام او عراق نه دي شامل کړی شوی نو دینه خدا تاثر ترلاسه کیږي چې آیا دا هم د دې ملکونو خلاف دی د لړکی مشال ریډیو سره په خبرو کې سینټر ستاره ایاز وویل چې دا د موجوده حکومت ډیره غلطه پالیسي ده چې په مهمو معاملو پارلمان نه خبروي د دې په وینا کې پارلمان په دې لړکې اعتماد کې وانخستې شو نو د پارلمان غړي به احتجاج کوي
دغه غوښتنه شوې وه چې تاسو سعودي سره اتحاد کوئ نو تاسو پارلمان اعتماد کې نه دی اغستی او بله خبره دا ده چې څلور ملکونه چې کم په خپل هم د دهشتګرد شکار دي هغه ته نه بلې لري کړي دي جواب ته مونږ غوښتې دي او هغه دا بې لیکي چې کله مونږ دا خبره فاینل کوو نو مونږ به پارلمان ته راځو او مونږ به د دې سره خبره کوو دوی به په اعتماد کې خو بیا به الله سره اتحاد فاینل کوو
نن پخوانی وفاقی وزیر او تجزیه کار افتخار ګیلانی وایي چې سینټ لخوا دا غوښتنه په سمه شوې ده چې په دې مهمه معاملې د پارلمان په اعتماد کې واخیستې شي افتخار ګیلانی زیاته کړه چې ایران شام او عراق په دې اتحاد کې نه شاملولو وجه دې معلومه کړې شي دی وایي
عوامي نمائندگان په فیصله کوي یوه د فیصله کول په کار ده چې دا ملکونه په کې ولې نشته تاسو اتحاد جوړوي اتحاد کې بعض ملکونه پر خپل وجه زما ذاتی خیال خدا ده چې نه ده په کار چې دغه اتحاد کې مو شامل شو په دې وجه هم چې دا ملکونه تاسو ولې پرېښي دي یا خو دې سره متوجه وښایې
یاره دې وي چې اپوزیشن ګوند پاکستان تحریک انصاف د سعودي عرب په مشرۍ کې جوړ کړی شوی د اسلامي ملکونو اتحاد کې د پاکستان په شاملېدو د تحفظاتو اظهار کړی وو او حکومت نه یې غوښتنه کړې وه چې د اتحاد په اړه د پارلمان خبر کړی شي او دا یې هم ویلي وو چې د ترهګرۍ په ټولو قسمونو کابو موندلو لپاره ایران دې په دې اتحاد کې شامل کړی شي
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوری
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اردن کو تیر روز په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د کاشغر گوادر اقتصادي لاره له خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب پر لور اړولو په باب له یو غونډه وشوه چې پکې د سلګونو په شمیره کې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او د سیاسي ګوندونو غړو ګډون وکړ. د غونډې مشر میلما وزیر اعلی پرویز خټک په دې موقع وویل چې خیبر پښتونخوا د اقتصادي راهدارۍ سره تړلې اسانتیاوې یعنی ګیس پایپ لاین، ریلوی ټریک، آپټیک فایبر او نور اسانتیاوې ورنکړې شوې، نو دې به دغه راهداري د صوبې له خاورې تیرېدو ته پرېنږدي. پړه تفصیل د مشال ریډیو خبریال زلان یوسف زیرا کوي.
د پاکستان او چین اقتصادي راهداري لارا او هغې سره تړلې نورې اسانتیاوې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب له د پښتونخوا ولسي تحریک لخوا پېښور کې تابعه شوې غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قامی وطن پارټۍ سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسی خلک یې په دوکه کې اچولی دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخیری حدا جنگ کوي.
میں نے پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر اکیلا بھی انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وڑان دی هم ویل دی چلار ډیری دی، مونږ به خپل حق اخلو، کچری زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلق وای چې مونږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کم شي زمونږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. کدا سڑک یا اقتصادی راہداری زمونږ له صوبې تیریږي او مونږ ته پکې سنرا کوي، نو دا لدی صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پښتونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لارې لپاره د پارلیماني کمیټې مشر اسد قیصر وویل چې د روستو پاتو سیمو پرمختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع ښه شي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي راهدارۍ اسانتیاوې د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس ته ورکړي.
سوشل لائف جس طرح بالکل چینج شو، پورے میں پختون در پتر اور خاور پر سر شو، اقتصادی لحاظ سے منگا پر تاریخ کے دور روح خراب شو کہ پتی وہ ارنٹر کو جب سر خراب شو او دا غیر نہ باو جو ترقی تا کہ کمال دی ڈیولپ علاقہ دا ڈیولپ کی گی نو دا اس تو نہیں ہوئی گی.
د پښتونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي راهدارۍ د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2008 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پښتونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب، د ټول نه پر، د ټول نه بیروزګار وړي دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاه چې شپېته زره شهیدان کړي د دهشتګردي دي، نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکړو. او د کاشغر گوادر هغه منصوبه چې کم به زموږ مستقبل بدلوي، ما نه به امر راکړي، زما غریبي به ختموي، نو پازه به کې بیا راته خراب شي.
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قامی وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې دننه د فاټا اصلاحاتو هغه کمیټې خلاف عدالت ته ورځي چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلي سیمو د راتلونکي آئیني او قانوني حیثیت په کله د وړاندیزونو لپاره ټاکلې ده. که څه هم دغه کمیټې چې مشري د وزیر اعظم د بانو چارو سلاکار ستاز عزیز کوي، له قبایلي مشرانو سره د سلا مشورو لپاره ځینو قبایلي سیمو ته ورغلي او په راتلونکي کې هم د تلو اراده لري، خو د فاټا لایټس فورم په خبره د کمیټې غړي او د هغوی فیصلې ورته د منلو وړ نه دي. په دې اړه نور تفصیل له ملي حمیدزاده اورو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو اتحادیه فیصله کړې چې د وزیر اعظم نواز شریف لخوا د فاټا د راتلونکي آئینی او قانوني حیثیت په اړه جوړه شوې اصلاحاتي کمیټه په پېښور هایکورټ کې چیلنج کړي. د فاټا د وکیلانو اتحادیه مشر اعجاز مومند وایي پلان لري چې راتلونکي اونۍ د ټولو قبایلي سیمو مشرانو په استازیتوب په عدالت کې د کمیټې خلاف یو درخواست جمع کړي. نوموړي په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
د دې کمیټې خو
حیثیت بدی وجہ مندی نشتے بل بدی بنیاد باندھی ہوئی کہ ازان پاکستان کول غواڑا ما ته دې انسان اون دې بنیادی حقوق راکول شي نو چې کله یو بل دې د لپاره پیش کړی شي نو سیده ساده په دغه بل باندې ووټنګ پکار دی چې پاغه باندې دې شي او د فاتا ټول اختیارات د پرزیدنت سره دې باندې د کمیټې د جوړولو سره ټوک جوړیږي او بل طرف ته د دې ریاست پنځه اهم منسټران نو هغه راځي چې باجول ته دې مومنت ته دې دې لپاره اوس حالات صحیح دي او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلټ راشي او د فاتا د سټیټس هم داسې پاتې شي نو موږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي خو موږ اوس روان یو ان شاء الله موږ دا کمیټي کورس کې چیلنج کوو چې دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل سره قابل قبول دی نه
دا چې آیا د قانون لپلوه په عدالت کې د کمیټې خلاف درخواست جمع کړي شي که څنګه د قانوني چارو کارپوه لطیف افریدی د کمیټې د مشروعیت په اړه وایي
چې د فاتا متعلق فیصله کیږي او د فاتا نه با خبر خلپ کې نه وي دا د رول اف پروپرایټي لاندې نه مني اکل قانون قانون خو هر هغه شی مني چې ریزنیبل وي دا ریزنیبل نه ده کمیټي او دا د پروپرایټي د اصول مطابق نه ده چې د فاتا نمائندگان په پارلیمنت کې شته فاتا کې نور ډېر ساجنیاسته خلپ کې شته نو هغه پکې ولې کېنه نه
د فاتا اصلاحاتو کمیټه مشري د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز کوي په دغه پنځه رکنی کمیټه کې پر گورنر خیبر پختونخوا سردار مهتاب عباسی سربیره د سرحدونو او قبایلی چارو وزیر عبدالقادر بلوچ د وزیر اعظم د امنیتی چارو سلاکار ناصر جنجوا او د ماحولیات او وفاقی وزیر زاهد حامد شامل دي دغه کمیټه په دې رستو کې په باجوړ او مومند ایجنسی کې له قبایلی مشرانو سره ملاقاتونه کړي او نورو قبایلی سیمو ته هم د تللو پلان لري د زاهد حامد په خبره دا پروسه د قبایلی سیمو له مشرانو سره د ملاقاتونو او سلا مشورو سره پر مخ بوزي
کمیټه دا فیصله کړې ده او یو مو نافذه کړې هم ده د قبایلی سیمو ټول نمائندگان چې په کې د قومي اسمبلی او سنټ غړي شامل ول ټول مورغختي وو او په تیر غونډه کې د ټولو موقف مؤخسته وو تر څو چې د نمائندګۍ خبره ده نو په دې اړه نظر دا ده چې ټولو سره سلا مشوره وشي نو هغه مو کړه بل دا فیصله مو کړې چې کمیټه به خپل د قبایلی سیمو دوره کوي
دا په داسې حال کې ده چې د فاټا مشران او اولس لسیمه د اف سی آر ختمولو هلته د عدالتي نظام غځولو قبایلي سیمه یا خو په خیبر پښتونخوا کې د شاملولو او یا د بیلې صوبې جوړولو غوښتنه کوي د دې مقصد لپاره د تیر کال په ستمبر میاشت کې لفاټا نه د پارلیمان غړو د قومي اسمبلی په سیکرټریټ کې د بل مسوده هم جمع کړې وه
د ملي همیزه دا ریپورت موریدو اوردونکو په پاکستان کې د څېړنو امنیت په اړه د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس وایي تیر کال هم پاکستان له کورنۍ امنیتي مسلو سره مخ شو خو د 2014 کال پر طلب دغه هیواد کې تیر کال د تشدد پیښې 40% کمې وي چې یو مهمه او مثبته خبره ده بل خو ځینې کارپوهان وایي که څه هم په پاکستان کې د قومي اکشن پلان او د ضرب عضب عملیاتو له وجې د ترهګرۍ پیښې کمې شوې دي خو اوس هم په دغه هیواد کې د ترهګرۍ ګواښونه موجود دي تفصیل زموږ له همکار انیس اجمل اورو
په پاکستان کې د سیړنو امنیت د زده کړو مرکز یا سی آر ایس ایس په خپله ویبپاڼه راپور خپور کړی چې په دا هیواد کې د 2014 کال پرتلا تیر کال د تشدد په پیښو کې شاوخوا 40% کمی راغلی دی د سی آر ایس ایس ادارې د راپور له مخې په 2014 کال کې د ترهګرۍ د وسلوالو بریدونو هدفي وژنو او د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په ګډون د تشدد په پیښو کې 2022 کسان وژل شوي وو خو تیر کال دا شمېره 2012 وه د دفاعي چارو سیړونکي ریټایرډ بریګیډیر سعد محمد خان وایي تیر کال په پاکستان کې د ترهګرۍ او تشدد په پیښو کې کمی د شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو او د پاکستان د قومي اکشن پلان یو برخه ده خو اوس هم ډېرې خبرې عملي کېدو ته اړتیا لري
مونو باندې چې هغه کم پیسې کوي راکولې په دلته په چنده باندې یا دغه فنډینګ د بهر نه کیږي یا د دننه نه کیږي کله باندې څه داسې کوي چې شخص نه دی شوی چې هغه ته یو فیصله کون نقصان هغه په ورسې دا چې کم دن دیمو دادي نو د دې په وجه باندې چې کله حالات واپس مونږه اومغه ساته تطیش خو راخته مونږه سفر کړی دی او تومره نه دی کړی چې دا واپس کړي
د سی آر ایس ایس تر راپور لمخې په قبایلي سیمو کې په 2014 کال کې 3301 کسان وژل شوي وو چې تیر کال 1918 کسانو د وژل کېدو سره په دې کې تر ډېره کمی راغلی دی. د یادې ادارې د راپور لمخې دغه سی بیا په خیبر پښتونخوا کې هم تر ډېره د تشدد په پیښو کې کمی په کتو راغلی دی او د تشدد سره تړلې وژنې په 2014 کال کې د 952 نه په 2015 کال کې 3001 کمی شوي دي. څېړونکي او خبریال شمیم شاهد بیا وایي د ریاست لخوا اوس هم ډېر داسې ګامونه پر ځای پاتې دي چې د ناعملي کېدو له وجې په پاکستان کې د ترهګرۍ خطرې موجودې دي.
پاکستان کې په تېر یو کال کې د ترهګرۍ پېښو کې خو کمی ضرور راغلی دی خو ترهګري نه راختمه شوې. په سیاسي کارکنانو باندې او په ژورنالیستانو باندې او په لیکوالانو باندې تباو دوران یې نه هم ډېر زیات شوی دی. ځینې ادارې ریاستي دي او ځینې غیر ریاستي دي چې د هغوی د طرف نه اوس هم د خلکو پسې بلاکي شته.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز په راپور کې ویل شوي دي چې په پاکستان کې د 2014 کال پر تلا تیر کال د اقلیتونو پر ضد په پیښو کې هم 35% کمی راغلی دی، خو دا خبره د اندېښنې وړ ده چې د شیعهګانو پر ضد د تشدد پیښې 10% نورې هم زیاتې شوي دي چې مهمې وجه یې د اقلیتونو پر ضد د تشدد په مخنیوي کې د پاکستاني ریاست پاتې راتلل دي. خو بیا د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان په دې وروستیو کې ویلي وو چې ترکامي اکشن پلان لاندې په منظم ډول کارروایانې دوام لري او دا د ترهګرو پر ضد دي. خبریال شمیم شاهد بیا په پاکستان کې د ترهګرۍ په پیښو کې د کمی راتللو د وجوهاتو په اړه زیاتوي.
د دې غټه نتیجه دا ده چې دا تاسو وګورئ یو خو دا په شمالي وزیرستان کې چې کوم عملیات وشو، په میډل ایسټ کې چې کوم په سیریا کې کوم حالات چل دي، د داعش او په نیمه نیم یو خلک راجمع شوي دي او ورسره خلک د ایران او د سعودي عرب ترمنځ یو غټه جګړه روانه ده. نو زموږ دا خیال دی چې هغه زیات هغه چې کوم ترهګرو کاغه علاقایي او کاغه منطقوي او کاغه نړیوال نو هغه ټول تقریبا مثال ته جمع شوي یو خو غټه وجه ده. دې موډلونه چې په افغانستان کې زیات خلک ترهګر کې جنګونه دا جمع شوي دي او په افغانستان کې هلته چې تاسو ګورئ چې هلته د داعش او طالبانو چې کوم اکټیویټي دي نو هغه کې ډېر زیاتې راغلي دي.
د سیلونو امنیت د زده کړو مرکز له مخې په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې د کمی راتللو پرته هم په ځینو ضلعو کې په 2015 کال کې تر ټولو زیاتې پیښې مخې ته راغلي دي. په دې کې کراچۍ تر ټولو زیاته تشدد ځپلې ده.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان د سولې علي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه ناسته کې طالبان هم ګډون ولري. بلخوا کارپوهان پر دې عقیده دي چې طالبان لخوا د خپل منځي اختلافاتو ختمولو خبرې ښایي چې طالبان هم د سولې خبرو ته چمتووالی نیسي. تفصیل د ناجیه ساپۍ په دې رپورټ کې.
د سولې علي شورا وایي چې د سولې په اړه د روانو ملي سیمه ییزو او نړیوالو هلو ځلو تقاضا او اړتیا دا ده چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان برخه واخلي. د دغه شورا سرپرست عبدالحکیم مجاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبان د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر مهم رول لري.
د دغو هلو ځلو تقاضا دا ده چې د طالبانو اسلامي تحریک متحد ډول باندې د مذاکراتو میز ته لاړ شي. د هغوی اتحاد یووالی د مذاکراتو په طرز کې د افغانستان په سیاسي روغه جوړه کې ډېر زیات مهم رول لوبولی شي د افغانستان په ثبات او ټیکاو کې.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې وسله والو طالبانو ویلي د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبر له خپرېدو وروسته د دوی ترمنځ د رامنځته شوو اختلافاتو د حل په هدف هلې ځلې پیل شوې دي. دوی په یو غږیز پیغام کې ویلي چې په فراه ولایت کې په دې وروستیو کې د طالبانو د اختلاف د مخنیوي په هدف یوه غونډه هم جوړه کړې ده. د وسله والو طالبانو ترمنځ د اختلافاتو د حل خبرې په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې ده د جنوري په 11 په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا استازي غونډه وکړي. د دې غونډې هدف په افغانستان کې د دایمي سولې راوستل دي. لبلې خوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د جیش المسلمین د ډلې مشر سید اکبر اغا د طالبانو ترمنځ د روانو اختلافاتو د حل په هدف د دا ډول غونډو جوړېدل مهم ګڼي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د سولې په موضوع کې له یو ادرس څخه نظر ورکول ډېر مهم دي.
معلومه خبره ده چې هر اختلاف هغه په صلح باندې منفي اثر کوي او کتی اتفاق راشي سره یو سی هغه به د صلح لپاره مثبت اثرات وشندي. صلح موضوع بیا د یو ادرس څخه بیا ځخ کی د یو ادرس ځخ چې هغه پایدمندي تر هغه چې د دوه ادرسو یا د درو ادرسو یې
د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات ورسره له هغه پورته شول چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملا محمد عمر د مرګ خبر نږدې دوه کاله پټ ساتل شوی وو او له هغه وروسته طالبان په دوه عمده ډلو وویشل شول. خو اوس پوښتنه دلته ده چې آیا وسلوال طالبان په رښتیا غواړي چې د سولې په خبرو اترو کې د ګډون لپاره خپل سیاسي اختلافات حل کړي؟ د سیاسي چارو کارپوه طوفان او وزیر د پوښتنې ځوابوي.
دوی د خپل منځ کې خبرې یوازې د خپلو مخالفتونو او خپل د کمزورۍ په خاطر کوي، د دې لپاره نه کوي چې د افغانستان د حکومت سره بیا دوی د سولې پروسه پر مخ بوزي او بلاخره دلته په افغانستان کې امنیت راشي او دلته ثبات موجود وي.
خو له دې ټولو سره سره افغان حکومت وایي چې دوی به د اسلام آباد په غونډه کې پر دې ټینګار وکړي چې د واشنگټن او پیکینګ له لارې پر پاکستان فشار راولي، سو هغه طالبان چې د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي په خپل خوره کې دننه وځپي.
د راځي سپې ریپورت مورې دوه لسنې بجې شوې. لانی ساجمل د خبرونو لنډیز اورو.
د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن د پاکستان دوره کوي. د مشال ریډیو خبريال د پاکستان د خارجه چارو وزارت لخوا د جاري شوی خبر پانی په حواله وایي چې د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر عادل بن احمد الجبير بعد خپل دوه ورځنی سرکاري دورې پر مهال له پاکستانی چارواکو سره په مختلفو سیمایزو نړیوالو معاملو خبرې وکړې. د خبر پختونخوا سیاسي مشران وایي که خبر پختونخوا ته د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري سره تړلې اسانتیاوي ورنکړل شوې نو دوی به د غلاره د صوبې په خاورې تېرېدو ته پرېنږدې. پرون په پېښور کې د پختونخوا ولسي تحریک لخوا د پاکستان چین اقتصادي کوریډور د نقشې بدلولو پر ضد یوه غونډه وشوه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي باید چې د اسلام آباد په څلور اړخیزه غونډه کې طالبان هم ګډون ولري. د سولې عالي شورا مشر عبدالحکیم مجاهد پر مشال ریډیو ته وویل چې د سولې سیمه ییزې نړیوالې هلې ځلې دې ته اړتیا لري چې طالبان هم په پاکستان کې د کېدونکي راتلونکي څلور اړخیزه غونډه کې شامل کړل شي. د ایران عدلیه د بهار په نامه د اصلاح غوښتونکي رسپانې خبرېدل د هغه څه له امله چې حکومت سي پروپیګنډه ګڼي منع کړل. د ایران په سر ښار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کې وشتې او ورته اور لګولې دي. د احتجاجونو له وروسته کېږي چې سعودي عرب د شیعانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړي. او اوکراین اعلان کړی دی چې دوی به د 10 جنوري نه د روس څخه پراتونکو خوراکي موادو بندیز لګوي. اوکراین وایي چې دا کار یې د ماسکو لخوا د خوراکي موادو بندیز په ځواب کې کړی دی.
خبرونه مو له مشال ډیو ورزل شنی ساجمل وړاندې کول. اوریدونکو په دې نیمای کې ستاسو لپاره د سولې پر لور ونیزه خبرونه هم لرو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنه ورسپانو په خپل اداریو کې سره غستې احمد الله ته وښي.
وحدت ورسپانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د گوادر او تربت قبایلی مشرانو ته د وینا په محل ویلي دي چې 2014 کال به د ترهګرۍ د خاتمه کال وي او په ټول قام یې زور راوړو چې دې لړکې دي د وسلوالو ځواکونو ملاتړ وکړي. ورسپانه لیکي چې د ترهګرۍ پر ضد روانه جګړه کې په زرګونو پاکستانی وګړو د خپل ځانونو قربانیان ورکړي دي چې پکې د قانون نافذ کوونکو ادارو او امنیتي ادارو عسکر هم شامل دي. ورسپانه لیکي چې د پېښور د آرمی پبلک سکول پیښه څخه وروسته د ترهګرۍ د مخنیوي کما قامی تګلاره جوړ کړل شوې. د هغې لاندې ټول هیواد کې د قانون نافذونکو ادارو لارې کاروایانې روانې دي، خو ضروری ده چې دغه تګلارې په ټولو نقطو په مؤثره انداز کې عمل درآمد وکړی شي. ورسپانه لیکي چې د هیواد د ترقۍ، امن او خوشحالۍ په لار کې تر ټولو لوی خنډ ترهګري ده او ترهګرۍ خاتمې لپاره ضروری ده چې د ټولو ریاستي ادارو، حکومت، فوج او اولس ترمنځ مثالي یووالی موجود وي او دغه والی لپاره میډیا هم کردار ادا کولای شي. جنگ ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې حکومت پوره سنجیدګۍ سره ترهګرو، دوی سره مالی مرستو کوونکو او دوی ته سهولت ورکوونکي منطقي انجام ته رسولو کوششونه شروع کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا خبره هم د ټولو په وړاندې ده چې سیاسي او فوزي مشورولي د ملک نه ترهګرو د خاتمه لپاره یو ځای دي او که په دې انداز کې د ترهګرو پر ضد کاروایانې روانې وي نو انشاءالله 2014 کال بعد ترهګر سرای اخری کالوی او په ملک کې به امن ضرور راځي. دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت په رضاکارانه توګه د ټیکس ورکوونکي سکیم اعلان کړی دی چې تر لاندې به د ملک ټول تاجرانو ته په هغه سرمایه چې د ټیکس ورکولو په غیر یې جمع کړې ده او په کاروبار کې لګولې ده 1% ټیکس په ورکولو قانوني جوړولو موقع ورکړی شوې ده. ورځپاڼه لیکي چې دا سکیم به تر کم حده ګټور وي. اندازه یې د دې نه لګېدی شي چې اپوزیشن ګوندونو او اقتصادي ماهرینو یې مخالفت کړی دی او ویلي دي چې حکومت په ظاهره د سکیم تر لاندې د ټیکس ورکوونکو شمیره زیاتول غواړي کومه چې صحیح لاره نه ده. ورځپاڼه لیکي چې په دې سکیم د تنقید وروستو حکومت لا دا تسلیمول پکار دي چې دا سکیم معیشت ته ګټه رسولو پر ځای د نقصان وجه جوړیږي او د دې سکیم له وجې به د تاجرانو یوې مخصوصې طبقې ته فایده رسي. خو بلخوا هغه تاجران چې په ایمانداری سره ټیکس ورکوي هغوی به مایوسه کیږي او د دې سکیم نه یو تاثر دا هم ورکړی کیږي چې څوک ټیکس نه ورکوي هغوی ته د سزا پر ځای مراعات ورکړی کیږي. نو حکومت له پکار دي چې په خپل فیصله نظر ثانی وکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نن وسپنه لیکي باید چې د قبایلي سیمو په بیا آبادکاری او نظام جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشري او پوسټه دویم رول ورکړل شي. بلخ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل ویبپاڼه لیکي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر په خپل ویبپاڼه لیکي په دې هیواد کې بشپړه انتخاباتي اصلاحاتو ته اړتیا ده چې دارنګ په جمهوري حکومت او ادارو د ولس باور پر ځای شي. د مقالې غټې برخې په دې رپورټ کې ورو د ایران وسپانې په ادارې کې راغلی دی د پاکستانی فوز لخوا داسې اشاره تر سترګو کیږي چې کېدای شي ضرب عذاب عملیات ډېر زر سرته ورسوي او خپله ټوله توجه د کډوالو بحالۍ او د قبایلي سیمو بیا جوړولو ته ورکړي. باید چې د قبایلي سیمو د بیا آبادکاري او نظام په جوړولو کې ولسی حکومت ته د مشرۍ او پوز ته دویم رول ورکړل شي او د مسلم لیگ نون حکومت ته به هم پکار وي چې د سیمو لپاره په قانون او حکومتداري جوړولو کې لویه برخه ولري. قبایلي سیمې د راتلونکي اوږدې مودې پورې تر هغو خپل زوړ حالت ته نشي ستنېدي تر څو چې پوز او ولسی حکومت په ګډه کوششونه نه وکړي. خو یوازې قبایلي سیمې له وسلوالو په پاکولو هم کار نه کیږي. د پاکستان حکومت ته به په ټول هیواد کې د ترګرۍ پر ضد مبارزه کول وي او باید چې د دې لپاره د مرکزي او صوبایي حکومتونو په کچ ګامونه پورته کړل شي. او تر دې هم دوه مهمه چیلنجونه داري چې پاکستان په افغانستان کې د امن پر ځای کولو لړکې مرسته وکړي او له هندوستان سره په خاص توګه سفارتي او پوځي اړیکې خې کړي. کېدای شي چې په جنوري میاشت کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ د بهرنیو چارو سکرتارانو په کچ خبرې پیل شي او هم په دې میاشت کې د پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ترمنځ غونډه کېدونکې ده چې هدف یې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سیاسي جوړجاړي په شروع کېدو کې مرسته کول دي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما پر خپل ویبپاڼه لیکي دوی د افغان حکومت د هغه اعلان هرکلی کوي چې وایي د روان کال په وروستۍ نیمایي کې به پارلیمانی او د ولسوالیو شوراګانو انتخابات کوي. د 2015 کال د دسمبر په 9 د افغان ولسمشر او جرایوي رئیس لخوا د انتخاباتي کمیشن د اصلاحاتو په لړ کې د حتمی سفارشاتو وړاندې کولو پر وخت بیانونه ښایي چې حکومت به انتخابات د هغو سپارښتنو پر اساس کوي کوم چې به په راتلونکو میاشتو کې عملي شي. یوناما وایي افغان حکومت یو وار بیا ردی خبرې پخلی کړې چې د انتخاباتو ترسره کول د دې لپاره نیټه ټاکل او د انتخاباتو په نظام کې بهتري راوستل د دغې ادارې ذمہواري ده. یوناما په افغان چارواکو غږ کړی چې په انتخاباتو کې د اصلاحاتو لپاره د جوړ کړل شوي ځانګړي کمیشن وړاندیزونه پر وخت عملي کړي چې دا رنګ په خلکو کې د انتخاباتي عمل ارزښت زیات شي. د ملګرو ملتونو دفتر په آخره کې لیکي چې د ټاکنو په عمل کې د اصلاحاتو پروسه د افغانانو په مشرۍ روانه ده او دارنګ دوی به د افغانستان د ائتلافي حکومت او ولس ملاتړ جاري ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د ایران په سرخار تهران کې احتجاج کوونکو د سعودي عرب په سفارتخانه کاڼي ویشتي او ورته یې ور لګولې دي. د احتجاجونو له هغې وروسته کیږي چې سعودي عرب د شیعهګانو یو مذهبي مشر نمر النمر او نورو شپږ څلوېښتو قیدیانو ته پانسیانې ورکړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې ورو. د سعودي عرب لخوا د یو شیا مولا نمر باقر النمر ادامولو په شیا سیمو کې یو لړ لاریونونه او غوسې راپارولې دي. ایران د سعودي عرب دغه ګام په کلکه غندلې دی. نمر النمر په 2012 کال کې د سعودي پر واکمنې کورنۍ د نیوکو په تور نیول شوی و، خو پلویان وایي چې د پتاو تریخوالي کې لاس نه درلود. د نوموړي له نیونې وروسته د سعودي اقلیت شیا ټولنو لخوا یو لړ لاریونونه شوي دي، خو د سعودي عرب د عدلیې وزارت ویان له دې خبرې چې د نوموړي کس د اعدام تر شا سیاسي موخه وه انکار کړی دی. د دغه خبر په خپرېدو سره په سیمه کې ایران سخت غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلي دی سعودي به د دغه اعدام لویا بیا ورکړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنیو اړیکو د ادارې مشر فیډریکا موغیرنی هم په سعودي عرب کې د دغه مشهور شیا مولا نمر النمر په اعدام سخت انتقاد وکړ. دغه شپږ 50 کلن مولا د هغو 30 کسانو په ډله کې دی چې د ترګرۍ د جرمونو په تړاو پرون په دار وځړول شو. بلخو ایران په سعودي عرب د ترګرۍ د ملاتړ تور هم لګولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان د حسین جابر انصاری دغه هیواد دولتي رسنیو ته پرون وویل د سعودي عرب حکومت د ترګرو او سغدریزو سنیانو ملاتړ کوي، خو په خپل هیواد کې انتقاد کوونکي ځپي او اعداموي. انې مره د هغو مظاهرو مشر وو چې په 2011 کال کې شیاګانو د عرب شاهي حکومت پر ضد پیل کړي. هغه مظاهرې د عرب پاڅون یوه برخه وه چې شیاګانو د سعودي عرب په ختیځ کې پیل کړي وي. دوی اعتراض درلود چې د سنیانو په رهبرۍ شاهي دولت دوی څنډې ته کړي دي. په هغو مظاهرو کې څو پولیس ووژل شول او وروسته حکومت د شیا اقلیت په سلګونو غړي ونیول.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. دا ورځپاڼه په پاکستان کې د ترګري غوښته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي په هیواد کې دننه په دې وروستیو کې د وسلوالو ډلو په اړه راپورونه د اندېښنې وړ دي، او همداراز د ترګري ځنې داسې پیښې مخ ته راغلي دي چې ورسره تعلیم یافته ځوانان تړاو لري. ورځپاڼه لیکي په دې لړ کې سخت ګامونه پورته کولو ته اړتیا ده. د مقالې غټې برخې له ملیحه امیرزاده ورو.
ډان ورځپاڼه لیکي په مردان کې په تیرو ورځو کې ځانمرګي برید کوي، یو طرف ته په هیواد کې موجود د ترهګرۍ د ګواښ یادګیرنه کوي، نو بل طرف ته د ملک له نورو برخو خبرونه هم د اندېښنې وړ دي. روانه اونۍ د پنجاب صوبې د ترهګرۍ د مخنیوي څانګې څرګنده کړه چې په سیالکوټ ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره تړاو لرونکي 8 مبینه کسان نیولې دي چې ورسره د پروپاګندې مواد وو. ورځپاڼه لیکي دوی په هیواد کې د مبینه حملو پلان لرلو. ورځپاڼه د کراچۍ د سفوره ګوټ د پیښې خبره کوي چې ککړ کسانو یې د یونیورسټیانو نه زده کړې ترلاسه کړې وې. بلخوا د لاهور دا خبر چې د یوې شخصي یونیورسټۍ یو استاد د حزب التحریر نومې وسلوالې ډلې سره په تړاو تورن دی، دا ښایي چې سخت نظر ساتلو ته ضرورت دی. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېږي چې دا هر څه یوه نوې خبره ده، خو زیاتوي په اصل کې داسې نه ده، بلکې په 2002 کال کې د یو امریکایي خبریال ډینیل پرل وژنه له عمر شیخ سره تړل شوې وه چې د پاکستان او برېټانیې په پوهنتونونو کې زده کړې ترلاسه کړې وې. ورځپاڼه لیکي القاعده هم په تېرو کلونو کې ښاري تعلیم یافته او د منځنۍ طبقې کسانو ته مخه کړې ده. بلخوا د اسلامي دولت وسلواله ډله د پروپاګندې په طریقه کار کې زیات مخکې ښکاري. ورځپاڼه لیکي دا د اندېښنې خبره ده چې د پاکستان ریاست د وسلوالو د زیاتېدونکي ګواښ په وړاندې تیار نه ښکاري، چې پر یوټیوب یې بندیز خو لګولې خو په انټرنیټ لکړه کې ډک مواد د خپرېدو د مخنیوي ستراتیژي نه لري. ورځپاڼه دا مهم بولي چې باید د ریاست د هڅو تر څنګ د ټولنه او شخصي ادارې هم خپل مرسته وکړي. ورځپاڼه لیکي اوسنی چیلنج دا دی چې له کالجونو او پوهنتونونو تعلیم یافته ځوانان فارغ شي چې نه یوازې مهارت لري بلکې پاکستان د امن او استحکام په لور هم بوزي. ورځپاڼه لیکي د ترهګرۍ مسله یوازې د فاټا او نورو ترهګرۍ ځپلو سیمو نه ده، بلکې ټول پاکستان یې تر اغیز لاندې دی.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه درجه کې لیکي په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي او طالبان د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې بریاوې ترلاسه کوي. دا برخه حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی په دې وروستیو کې ویلي دي چې طالبان دې په ترهګرۍ او سوله کې د یوې انتخاب وکړي. ادارې لیکي باید په افغانستان کې خپل ټول هیوادونه د دغه هیواد په سولې او ثبات کې خپل رښتینی کردار ولوبوي. د ادارې ځنې برخې له انیس اجمل اورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه په یوه اداریه کې لیکي په داسې حال کې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د بد امنۍ د ختمولو لپاره هڅې کوي او د سولې ټول امکانات یې د ترهګرۍ ختمېدو له شرایطو سره تړلي دي. په افغانستان کې ورځ تر بلې حالات خرابیږي. افغان ولسمشر طالبانو ته دوه لارې ورکړې دي چې طالبان دې په سولې او ترهګرۍ کې د یوې لارې انتخاب وکړي. نوموړي د خبرداري هم ورکړې دي چې ترهګري به په یو صورت کې هم د برداشت وړ خبره نه وي. ادارې لیکي د 2001 کال را پدی خوا چې کله طالبان د امریکا لخوا د واک لري کړل شو، نو د پاکستان د پخانی واکمن پرویز مشرف حکومت بیا هم له طالبانو سره خپلې پټې اړیکې وساتلې، خو پاکستان تر اوسه له طالبانو سره د اړیکو ساتلو تورونه ردوي. ډیلی ټایمز لیکي امریکا ته هغه مهال د ټولو حالاتو معلومات و، خو بیا یې د دوو وجوهاتو له وجې پر پاکستان باور کاو. په دې کې لومړی وجه دا وه چې امریکا ته په افغانستان کې چې سمندر ته لاره نه لري د عملیاتو کول لپاره د پاکستان ضرورت و، او دویمه وجه دا وه چې په سیمه کې د پاکستان پوځ یوازینی طاقتور ځواک و چې په افغانستان کې د امریکا د اوږدې مودې پاتې کېدو لپاره رول لوبولی شي. ادارې لیکي کله چې وسلوالو په پاکستان کې بریدونه پیل کړل، نو د اسټبلیشمنټ کړنلارو کې بدلون په کتو راغی. د امنیتي ځواکونو په ځایونو د وسلوالو بریدونو اسټابلیشمنټ دیتا اړ کړ چې خپل سوچ بدل کړي، او بیا د پېښور آرمی پبلک سکول پیښې خو ټول حالات بدل کړل. ادارې لیکي امریکا او مغربي نړۍ د دې بدلون نه خبر ده، او یو ځل بیا پاکستان دیتا هڅوي چې طالبان د خبرو میز ته د راوستو په لړ کې د خپل اثر استعمال وکړي. ادارې لیکي په دې ټولو موجوده حالاتو کې بیا د چین ګډون هم مهمه ده. د امن په بهیر کې د شاملېدو لپاره چین پاکستان هڅوي شي، او بیا امریکا د افغانستان د لړکی غوښتنه کولی شي. اداریا افغان ولسمشر ته د ورپېښو چیلنجونو په اړه لیکلو سره زیاتوي چې په افغانستان کې طالبانو په بریدونو کې شدت راوستی دی، او د افغان ځواکونو په وړاندې مهمې کامیابیانې ترلاسه کوي. دا ټول حالات د ولسمشر اشرف غنی د حکومت لپاره ډېر مشکله او پیچلي دي. ادارې لیکي چې د طالبانو او افغان حکومت په راتلونکو خبرو کې د یو مثبت پرمختګ مخې ته د راتللو هیلې دي. ډیلی ټایمز په اخره کې لیکي په افغانستان کې یو سیاسي جوړجاړی د ټولو ښکېلو ریاستونو په ګټه دی، او دا به په ټوله نړۍ هم یو مثبت اغیز وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
اوس هم لجمنې سره سم ورسېدلې د اونځي خبرونې د سولې پر لور. د مشال ریډیو د دې خبرونې په ننۍ بڼه کې د پښتو په سیاسي او ټولنیز تاریخ کې ستره برخه لرونکي خدای خدمتګار تحریک پاړه ده. دا خبرونه تاسو هر یک شنبه یا اتوار او هر دوشنبه یا ګل مشال ریډیو اوري چې کوربه یې بشیر ګواخلي.
د سولې پر لور
د سولې پر لور نننۍ خبرونه کې د پښتنو د ټولنیز او سیاسي خدمت کوونکي خدای خدمتګار تحریک په اړه اوري. د تحریک د خپلو سولیزو لارو د برتنوي حکومت او پوز په وړاندې بریالۍ مبارزه کړې. زه بشیر ګواکیم، هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په 1960 کلونو کې شروع شوی خدای خدمتګار تحریک د خان عبدالغفار خان، باچا خان او دغه څو نورو ملګرو د ټولنیزو بدیو د لرې کولو لپاره جوړ کړی و. د تحریک په کلو بانډو کې د ډیرو غړو د رایو ځای کولو وروسته سیاسي شکل اختیار کړ، او په خلکو کې د سیاسي شعور لپاره هڅې شروع کړې. مخکې تر دې چې په خدای خدمتګار تحریک رڼا واچو، باید د بنسټ ایښودونکي باچا خان په اړه معلومات ترلاسه کړو چې هغه ولې د خپلې مبارزې لپاره د ټوپک پر ځای د عدم تشدد لاره اختیار کړه. خان عبدالغفار خان په 1990 کال کې د خیبر پختونخوا په هشنغر کې د خانانو په کورنۍ کې زیږېدلی و. د پلار نومې بارام خان و. د نوموړې د ځوانۍ په مهال هندوستان د انګریزانو تر کنټرول لاندې و. په هندوستان کې اوسنۍ پاکستان او بنگلاديش هم شامل و. نوموړې د عدم تشدد د مبارزې په کارولو سره پر هندوستان د انګریزانو د واکمنۍ خلاف د پښتنو د ازادۍ لپاره کوششونه کړې دي. او د دې کار لپاره یې د هندوستان د خپلواکۍ ګټونکي بنسټ ایښودونکي او د کانګرس ګوند مشر مهاتما ګاندي سره ملګرتیا کړې. خو تر دې مخکې هغه د ټولنې د اصلاح لپاره ډېر کار کړی و. دا چې څرنګه د یو خان زوی یعنی باچا خان ته د پښتنو سره په کلی کور کې د ناستې پاستې او کار کولو لپاره د عدم تشدد مبارزې فکر ورغې، په اړه یې د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته وایي
چې څنګه د انسانانو یو فطرت وي چې کوم ځای کې بعضې سیزونه د انسانانو د ټولنې په ضد ځي، نو اغل تاس خلق ضرور داسې را پیدا کیږي چې اغه غور فکر کوي. ماته داسې ښکاری چې د ډېر الکتوب نه باچا خان او دغه یوسف ملګرو لکه عبد اکبر خان او میاں جعفر شاه او دې سره تړلی خادم محمد اکبر صاحب او لکه رستو سره بیا نور خلک ملاوي دي، دغه چې کوم ټولګي او داسې د ملګرو د ځوانانو د الکانو، نو دوی به همیشه دا سوچ کولو یا دا غور فکر به کولو. دا باچا خان خپل کتاب کې لیکلي دي زما جندو جدوجہد کې چې دا افلاس ولې دی، دا غربت ولې دی، دا تنگستی ولې ده، دا بیوسی ولې ده، دا افغانونه ولې دي، دا څه وجه ده چې د دنیا نور قانونه هغه په مخ کې دي. نو دا د 1919 نه ډېره مخکینه خبره ده چې دغه غور فکر به دی کولو په خپل کې بحث مباحثه کولی. دغه سوالونه روچتېدلو لازمان یو نتیجه دار وته چې دا سوچ وکړه چې د هر سماج د هرې ټولنې کې چې کله یو غورځنګ را پیدا کیږي او د مثبت بدلون غاړې ته خبرې ځي او د ټولنې د خوشحالۍ غاړې ته ځي، په هغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي د هغې د ترقۍ غاړې ته ځي، خبره پرمختګ غاړې ته ځي، نو په هغې کې ضرور داسې شوي دي چې هغې یو منظم توګه باندې مبارزه کړې ده. یو خو په دې زیات خبرو، یعنی خلکو ځان ځان له جون نه دی کړی، منظم مبارزه کړې ده، منظم کوشش کړی دی، اجتماعي کوشش کړی. دویمه خبره ورته دا مخې ته راتله چې ښه دغه منظم کوشش دا د سنه شروع کول پکار دی، او دا د سنه شروع کول پکار هغه 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 سوالو چې د دغه ځای نه شروع کړو.
مخکې تر دې چې باچا خان د 1921 کال د اپریل په میاشت کې د خدایي خدمتګارانو غورځنګ جوړ کړي، هغه د انجمن اصلاح الافاق نه یا د افغان ځوانانو ټولنه او ظلمو جرګې په نامو ټولنې درلودې. باچا خان خپل کارونه له وړو وړو ټولنیزو بدیو په لرې کولو سره شروع کړي وو. د بیلګې په توګه هغه غوښتل چې په پښتنو کې د ښځو سره سم سلوک نه کول او کسبګرو ته په سپکه کتل باید ختم شي. د دې ترڅنګ باچا خان خلک وهڅول چې د کلی کور مسلې د خبرو له لارې حل کړي. باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جدوجهد کې لیکلي چې پښتنو کې ټولې شخړې یوازې په دې طریقه هم ختمېدای شي چې کله سره کینی نو بغیر له زړه نازړه توبه یو بل ته د ورپېښې ستونزې په اړه سپینې خبرې وکړي تر څو د ستونزې سوله ییز حل راووځي. د باچا خان تعلیمي مرکز مشر خادم حسین وای
یو اړخ دا چې څنګه داسې وکړو چې دا د مشرانو چې کوم جنریشن دی یا نسل دی دا خو په خپل ځای موجود دی، سر خو به کار کوو، خو چې د غیر روان نسل خو سه علاج شي، د غیر روان نسل لپاره خو داسې وشي چې او فوري تور وشي چې هغه د سوچ په حواله او د مکالمې په حواله او د تنازع د حل لپاره د خبرو اترو په حواله په مخکې خبره بوزي او هنرونه هم ورسره وي او تخلیقي کارونه هم کولی شي او په خپل چې کوم د هغه کلی کوسي ویزډم دی یا حکمت دی هغه حکمت باندې ادارې مدرولی شي. نو هغې دپاره خو هغې تحریک اصلاح الافاق نه جوړه کړه او په هغه حساب یې د داسې سکولونه خلاص کړه چې هغې کې یو غاړې ته خو نوي علومو او داسې علومو مو لکه داسې ژبې هم شامل شو، مثلا انګریزي چې د نورې دنیا نه ماشومان خبرېدی شو، نوی نسل خبرېدی شو، دې سره سره روایتي هنرونه هم شامل شو. د سکولونو چې کوم آزاد سکولونه وي د هغې سالانه کانفرنس کې به ډېر ښه خلک چې کوم دغه بچو مور پلارو هغه هم راغوښته، د علاقې مشران هم راغوښته.
نږدې ټول څېړونکي په دې اړه یو خوله دي چې د عدم تشدد مبارزې لپاره کارکوونکي کس باید لومړی د دې لارې اصول په خپل ځان عملي کړي. باچا خان همداسې کول. د نوموړي له کتاب زما ژوند او جدوجهد معلومیږي او لیکوالانو هم لیکلي چې باچا خان به چې کله کوم کلي ته لاړ نو هلته به د نایي، جولا، نداف، دیقان یا کوم بل داسې کس کرا میلمه کېده چې په کلي کور کې به ورته خلکو بد کتل. نوموړی غوښتل په دې توګه په عملی ډول وښیي چې پښتانه باید د کسبګرو سره سم سلوک وکړي. ډاکټر مکولیکا بنرجی چې پر باچا خانی د بیټوپک پښتون په نامه په انګریزي ژبه یو کتاب لیکلی د مشال رډیو د سولې پر لور خپرونې ته وایي،
باچا خان د پښتنو هرې سیمې ته ورغلی و. کله چې ما د هغه په اړه څېړنه کوله او خدای خدمتګارانو سره مې خبرې وکړې، نو په هر ځای کې هغوی او یا کورنۍ راته وویل چې باچا خان دلته راغلی و. هغه به د کلي خلکو ته واړه واړه شیان ورزده کول، مثلا پر حکومت تپړې اچولو پر ځای څنګه خپلې کوڅې پاکې وساتو. هغه دې لړ کې عملي کار هم کاوه، جارو به یې راواخیسته او صفایي به یې شروع کړه. خلکو به چې دی لیده نو ویل به یې چې دومره لوی خان په خپله کار کوي، نو موږ ولې هم داسې کښینو. مطلب دا چې نوموړي ډېر وخت په دې تیر کړی چې خلکو ته له بده کاره د لیرې اوسېدو لارې وښیي.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. باچا خان د هندوستان د بانی او عدم تشدد مبارزې سرلاری مهاتما گاندی ډیر نږدې ملګری و. د سرحدی گاندی په نامو جوړ شوی ډاکومنټری فلم کې د مهاتما گاندی لمسی راجموهن گاندی وایي چې باچا خان او گاندی دواړه دومره ښه ملګري وو چې روحاني ورونه بلل کېدل او هر کار به یو بل سره په مشوره کاوه. باچا خان په 1960 کال کې د انجمن اصلاح الافاق نه په نوم ټولنه جوړه کړې چې څو کاله پسې په خدایي خدمتګار تحریک بدل کړه. وروسته د مهاتما ګاندی په مشرۍ کانګرس سره سیاسي ملګرتیا شروع کړه ترڅو د انګریزانو د وستلو او پښتنو د حقونو لپاره مبارزه وکړي. ځینې خلک فکر کوي چې باچا خان د عدم تشدد مبارزې فلسفه له ګاندی اخیستې وه، خو خادم حسین وایي داسې نه ده او باچا خان سره دا سوچ له ډېر پخوا راهیسې و.
بنیادی د عدم تشدد دا سوال دغه ځای نه راولاړ شو، خو د هغه وخت و چې کله باچا خان نه چېرته ګاندی سره لیدل کړي نه نه باچا خان داسې یو تحریک کې شامل و چې هغه د هند په حواله و، دا خالص د کلي کوڅې د چم مالت او د هغې نه وروسته د پښتونخوا په حواله دا سوچ را پیدا شو.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، په خدایي خدمتګار تحریک کې د کلو بانډو عام خلکو برخه درلوده. د تحریک کې د ډیرو خلکو موجودیت وجه تر ډیره دا ښودل کیږي چې باچا خان هر سړی ته په یو حیثیت او په قدر کتل. د خدایي خدمتګار تحریک غړو به د یوې نښې په توګه سرې جامې اغوستلې. د خلکو ته سور کمیسی یا سرخ پوشان هم ویل کېدل. د پېښور اوسیدونکو غلام رسول یو له هغو خدایي خدمتګارانو یا سرخ پوشانو څخه دی چې د باچا خان د عدم تشدد مبارزې ملګری و. هغه څه موده وړاندې مشال ریډیو ته وویل چې کله یوې خوا د هند په نورو برخو کې مهاتما ګاندی د تشدد د نه استعمالولو د سیاست له لارې پر انګریزانو ځمکه تنګه کړې وه، نو له بلې خوا باچا خان په خلکو کې د عدم تشدد د روح په پوکلو سره انګریزانو ته سردردی جوړه کړې وه.
نو دغه د سن 1925 کې زما پلار یې څه کیسه و دې خدای خدمتګار تاریخ کې. نو هغه نه په سن 1930 اجلاس کوم کې اپریل سن 1930 کې، نو هغه اجلاس کې والی صاحب نے شامل کړه. دې جلسہ زما پلار مقرر کا په میا گزر ہو کے میا گزر کلے دیتا نا جی، دا تقریبا دا اپریل کی خبر ہے جو دا اگست کی اگست میں نیاز کے سن 1930 کی چکم دا دن کا جلسہ زما پلار مقرر ہے. نو آگے وا یو دیر عظیم شان جلسہ سے دا کول ترنگے آگے وا ڈپٹی کمشنر و کول نو هغه پره پرې کولو لولو لیب کانتی پره پرې کولو نو هغه د واجی بیړې ډوب شو. نو هغه ځای نه ما دوه جنازې زما پلار کلی تر وله. بیا هغه نفس سن 1932 کې دا هو د سنتی خبره وا سن 1932 کې سوال نه فرمانی شو خبره دا وا چې مونږ ته پیدا کیږو نو مونږ ته دا تربیت به ورکول شو چې یاره دا دا وطن نه د باچا خان دی او نه د بولی خان دی، دا وطن زمون د دې خورې مونږ پیدا یو د دې خورې حق ادا کوو. دې وطن دا آزادۍ د خاطر مونږ دې دې کې شامل کیږو.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د انګریزانو وخت کې په پېښور او خاوشا سیمو کې خونځي بیخي کم او غریبو خلکو پکې سبق نه شو ویل. نو د تاریخ پوهانو په وینا باچا خان د ترنګزو حاجی صاحب ځینو نورو دینی عالمانو او قومي مشرانو سره د خلکو لپاره په اوتمانزو کې یو خونځی یا مدرسه جوړ کړه. که څه هم باچا خان ډېرې ځمکې او جایدادونه درلودل او کولی شول خپل بچی په انګریزي ښوونځیو کې داخل کړي، خو نوموړی دا بهتره وګڼله چې ماشومان یې د کلي د غریبو خلکو سره یو ځای د ده په جوړ کړي ښوونځي کې درسونه پر مخ بوزي. ډاکټر مکولیکا بنرجی وایي د خلکو سره دغسې چلند او رویه د دې سبب شوه چې د باچا خان پلویانو هر هغه څه کول چې نوموړی ورته ویل او په سیاسي لحاظ سم و.
خدای خدمتکار تحریک ډیر قوي و. دویمه نړیواله جګړه روانه وه. برتانیې پوځیانو ته ضرورت درلود. دوی غوښتل پښتانه په دې جنگ کې د دوی تر څنګ ودرېږي او امید یې دا و چې پښتانه به ورسره ودرېږي، ځکه چې دوی ته یې ویل چې تاسو ډیر بهادر جنګیالي یاست. خو باچا خان خلکو ته ویل چې موږ په دې جګړه کې برخه نه اخلو، ټوپک به نه را اخلو. دا د خلکو لپاره ډیره مشکله فیصله وه، ځکه چې برتانیه په پوځ کې تنخواه ورکوله، د هر پوځي کورنۍ ته یې خوراک او نور سهولتونه برابرول. بیا هم خلکو د باچا خان خبره ومنله.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، زه بشیر ګواخ در سره اوس مخه کوم، ځکه چې د خبرونې روسته او شیبو تر ورسیدو. تر بلې اونۍ مو په خدای سپارم. خوشاله اوسئ.